السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل د مازیګر څلور بجې شوې صفې ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري د امریکا دفاع وزارت وایي افغانستان د امریکایي فوجانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا لسمی وزي
They are removing our troops
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي
د کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامي مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران چې یخچالونه چې ولر د موټران هم چې راوتلې چې په راځای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شه کلیلا ځل پس پړلې دي دل پاره لوګرا لوګرا
ډیرې شعرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږي
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد شیبار اورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لنډ مهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نماندانو په منځ کې وطنه تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماتانو امنیت وساتي ښاغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي ښاغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشي شول
چلو یک تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلوېښت تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له وسندان څخه خوشي شول
شاخلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال وطن طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوې دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود آغا اسدی رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزری او قلاتک سیمه د لنګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د لشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټول هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلورو ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د یوې اونۍ په ترڅ کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشي انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړې دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې وطن تایید شوې دي د نگهبان شورا ویاند عباس علي کت خدایی د دې وو کسانو نمونه یاد نه کړل او څرګنده یې کړه چې وروسته به د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی د یو منځلارۍ کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریځه ولسمشر محمود احمدی نژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون 14 دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروس ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. دې پخوا له رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منسک له لورې د الوتکې راښکته کول وخندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تېره اونۍ اور بند وشو او د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یوولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرایل د غزې پر تړانګې خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځې غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. مخکې دې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فراته د فرا په ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلې دي. په دې اړه باندې له خپل همکار نور جزئیات اوروپي ښه څه وخت شوي ده، آیا چاته زیان رسیدلی که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو کتاب وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، نن سهار شاوخوا په 9 بجې کې د فرا ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه ترسره شوې وه. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وینا دا لګیدنه هغه مهال ترسره شوې وه چې ځینې سوداګر یا دریواران غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیه کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانډ کې په دې ترڅ کې ولګیدنه تر سره شوی وو. خو د فرا ولایت امنیت قمندانۍ وایان د فاروق حضرتی په وینا دغه په ولګیدنه نتیجې کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایرانی د امنیتي ځواکونو لخوا د ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسول، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ارکشیوی. ډیر مننه کوم د ازادي رادیو همکارو چې له فرای مخترا پور راکو. الته نن سهار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدلې دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړ توګه باندې سوځیدلې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه وزارت ویاند ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکزی پلاوی د ژوند غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دي. طالبان هم وایي د دواړو خواوو د مذاکراتي پلاو ترمنځ همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکزی پلاوی د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوی بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و شروع شي.
اغلی انوری وایی لختر روس د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاو د غړو ترمنز یو رسمی او څو غیر رسمی ناستی سوی چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه یې په کې ټینګار کړی دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي خپل جهت سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کوم ستونزه نه لري.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ لته باندې درې میاشتې راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅکله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څه ډول غواړي. تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غني هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحه حکړې خلاف غنی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحه په حکړه کې راغلی چې بهرنی ځواکونه باید ټول په میمیاس کې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده
زمون شبنلی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغیزمن
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبینی.
ازادي رادیو ته غوګست. د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځیان وتل دا معنا نه لري چې امریکا له سیمې وځي. د پینټاګون ویاندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانشي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینټ کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سږ کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنګټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره تلیفوني خبري وکړې. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواوو د خبرو یوه موضوع وه. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د ښاغلیو آستن او باجوا د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبرې وکړې. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښتي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي. د پنټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنګټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal continues.
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. دې ته په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تمه لري چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوس زیات نه مخامخ
کیږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلي دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به له سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستان له کوم اړو چې بهرني ځواکونه وتلي، یوه هم د کندهار هوایي ډګر دی. هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسیدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل لکه هغه مهمات هم شامل وي چې د بارونی ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10,000 بهرني عسکر دیره وه، د روانې می میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ شوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انتنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران جی، یخچالونه جی، ولر د موټران هم شکر وتلی جی، بل ځای کې زغری لپاره شکر وتلی جی، نظامی سامانونه هم شکر وځي، انتنانه وځي، مخابره راوځي، په کې رنگارنګ سامانونه جی. یو فارمولا نه ده، یو شی
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
دا زاړه لوډران، زاړه موټران هم ځل کار ورېدل شي. اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم د مشخص په دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو، نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان هم راوځي، هغه هم کباړ له کار ورېدلې، اکسپیر معلومه داسې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونو ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي د زیاوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مج په دې باندې پریشان یو چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وزي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلا یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو وای چې دا شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم شي او دی به ګټه جمعخه او چې کچرا سي د هیڅ افشار نه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متل کلی اردو کمانډانی تسپارل سوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځخه بهر سي. د 215 متل کلی اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا وایي د ګرځخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه ورکړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلاتنې پوسټې شته لدی ځای چې هر 24 کېږي دوی ګوري. لدی ځای هیڅ جګړیز وسایل نه دی وستل شوی. تاسو بیخي ډاډه اوسئ خو ځینې زاړه تلویزیونونه ایر کنډیشنې او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی یا د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره ویستي. هغه هم بهرنیانو هغوی ته دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي.
وربشو لوګر ته هلته د سنزلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه.
سنځلې ګل شي کلیلا دل پس پړلې دي دل پارا لوګرا لوګرا
په لوګر کې د ګڼو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل:
موږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خوا د دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډېری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول خلونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعاله فیروزه زیوارم وایي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټولو په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډېر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سينه دوی نه پوهیږي موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کو چې سوله 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 خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډېر شوی.
شاعر حریب ګل مشال وایي د مشاعره هر بر خبرته خواندور او په زړه پوري و. خو په لوګر کې روان نه خالي او جګړې د دې لامل شوی چې تر نورو کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندور او د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت لاسه خلک زوريږي د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل ډیر بيخي زیات خلک به ورتلل خو هغه خلک چې پوخه یو څه فیصدي زیات و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
د
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. د فوټبال مینوالو ته مهم او جالب خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي، همدا شپه سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صافی جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي، همداسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې ده یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبی کې ترسره کیږي. په دوبی کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي، هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام د پاره او د آسیایی جام د پاره د لار موندل د پاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم جواب کړه، زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبی کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي، هغه رسمي لوبه چې په قطر کې لري؟
د افغانستان ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد داو چې دوی خه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه د پاره چې آمادگی نیوله فقط دوه درې ورځې تمرین کولای یا څلور ورځې ډیر نه، خو اوس دوی ته یو ډیر ښه زمينه برابر شوی د لس ورځو تمرین د پاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دی. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي لوبي وکي.
په غوراوي پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام، او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغو غوراوي کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کوم ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسم باندې عمان سره لوبه کوي، او په جون 15 باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاري ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په
اول. یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
د په هغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي، او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیایی جام ته ځي.
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي، یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیا جام ته لاړ شي؟
یوازې دا هم نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څه کوي خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې عمان هم دغه څه خپل لوبي وګټي نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیایی لوبه تلار سي.
زغواړم پوښتم چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا او اروپا امریکا له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی هغه بل سیستم بازی کې لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم، او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم. خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دغه ټیم هماهنګ کې همغه د پاره موبایل سي دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري، او خدای وکړي چې همدغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلوب لوبغاړي متاسفانه مصدوم شوی او نشي کولای لوبي وکړي، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکې له دې حسن امین هم چې د ټیم یو خل لوبغاړي و هغه جوبل شوی وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړي دی، او حسین زمانی چې د هالند نوې افغانستان ملي لوبډلې ته یو ځای شوی.
ځینې نور خواني لوبغاړي هم شته با تجربه، لکه اسلام الدین امیری لکه فیصل شایسته علی خیل او زین نور
تا باسین علی خیل امید پوپلزای دوی توشته
یعنی امید شته چې افغانستان یو څوک ولا شي
زما په نظر په د بنگلاديش او هند مقابل شاید لګ لوبي اسانه ای خو عمان لګ سخت تیم دی
ډیر مننه کوم امید مرزوان چې د فوتبال په دغه لاند کې باس کې مراسمه برخه واخیسته مننه اورئ خپل تاسو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې احمد شیبر ته بوار ورکو چې لاند خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي ښاغلی هیواد زیاته کړه چې لمندې چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشې کړي دي د هرات د والی ویان چیلانی فرحات اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشې شول په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 8 بجې پیل شي د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړي او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي بلینکن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سوپهنی افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې خو وسلیدل د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړي ورځ رامیش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانید چې خپل فلیپیني سیال مات کړي